السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار د غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې په 15 دقیقو کې ځینې مهم مسایل لرو له هغې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په پاکستان باندې توندې نیوکې کړې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پېښې روسیې ته ټکان ورکړه. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګیلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمارت تقایف او صدر جباروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکۍ وویلې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. عادل راز په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نغواړي هویت څرګند شي تیر شپه ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړې او د عادل راز د مقرره تایید کړې. میرمن راز لدی مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر لدی مخکې رویا رحمانی و. ورزو هلمانته د راپورونو لمخې د هلمند په بولان سیمه کې چې له اختر مخکې د شدیدو جګړو شاهد و پرون د افغانستان محلي پولیس او طالبان سره مخامخ شوي خو جګړه نه ده کړې. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو ډیره لاس پلاس کېږي چې ښیي طالبان او د افغانستان محلي پولیس چې په شخصي جامو کې دی یو بل ته مخامخ دي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د هلمند بولان په شمول له غنو سیمو زرګونه کورنۍ د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړو په خاطر له اختر څو ورځې مخکې له کارګاه خارته کړي شوې دي او هلته د افغان چارواکو په خبره طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اوخته. طالبان هم د افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات عملي شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون پنجشنبې په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرست او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال کړي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکي له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په پورسیو کې یتیم او بې سرپرست ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توند توغندي وشتي او له اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې پر ورځ په بیت المقدس کې پیل شو. له دواړو خواو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا وشتل شوی یو شمېر توغندي پر تلابي پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلی چارواکو په وینا د حماس غړي پکې ډیره ونړیدلې. اخوا د تازه راپورونو له مخې نن د می په 14مه هم د حماس د دغو راکټي بریدونو په غبرګون د اسرائیلو لخوا په غزې ترانګ باندې د توپونو او هوایي او د توپونو ډزې شوې او همدارنګه د الوتکو په واسطه هم حمله شوې دي. د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په دی تازه نښتو کې لکتر لګه د فلسطین خواته سل کسان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل شوي. د اسرائیل خواته بیا د وو کسانو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجانی ځواکونو تور لګولی له جنوبي سرحد څخه وختي او د ارزي داوي هڅه کوي. دواړه هیوادونو تیر کال د ناګورنو قرهباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان وژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربان پایته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ کې د راپورونو له مخې آذربایجاني پوځ د ارمنستان په خوره کې 100 کیلومتره پر مخته کړی د ډیر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سې شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي وژل او له شلو زیات کسانې چې اکثر زده کوونکي وو ټپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ.
Безусловно, следственный комитет проведёт тщательное расследование.
د تحقیقاتو کمیټه به هر مره هر رخیص تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدي ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکی وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې بریت تورن 19 کلن الناز ګالیایف چې د بریت په پای کې ونیول شو د چهارشنبې پر ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. او اوس هم یو جالب خبر، د امریکا په شیکاګو ایالت کې یو پښې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ ځان لاندې واچو او ژوندې پاتې شوه. د شیکاګو د ایلینای ښار د اور وژنې ادارې په خپل ټویټر په دې اړه یو ویډیو خبره کړې. د ادارې لیکلي پښه کې له خپلو نهو ساګانو یا ژوند ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پښې په ژوندې پاتې کېدو تعجب وکړ او شور ماشور یې ګډ کړ. مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګی است. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. رازو د دغه پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ویلي گاونډه غواړي خپل سرحدات وغځوي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ دا خبرې پاکستان ته اشاره کړې دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیر دوشنبه کابل ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو لاره شونه بولی. سفیول په دې اړه باندې تر لنډې دمې وروسته ما یو راپور جوړ کړی چې اوریدو ته مرا بولم. پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محب توند نیوکه. خغلی محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یو ولسی غونډه ته ویل چې گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلب گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نورم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کړي او دا قبایل وغځي.
خغلی محب دغه سرګندونو پر مهال ویل چې یو سلاتیا کال مخکې واقع ته رسیدو په خاطر شاه شجاع د خبره یو معامله وکړه او په اساس یې پیښور د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه گاونډي غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکه ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د برېټانیا د پوز لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د دې لیدنو کره او مفصل جزئیات په تیر بیا د پاکستان د لوی درستیز سرګندونې د ارګ له لوري ډیر رسنیز شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خپرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ایزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه گاونډي هیوادونه له متقابل درناوي، ښه گاونډیتوب او اقتصادي همکاري پرته بل لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات د یو بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تضمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. خغلی باجوال ډاکټر عبد الله عبد الله سره هم لیدلی او هلته د ملي مصالحې د عالی شورا د اعلامیه لمخې جنرال باجوا له خغلی عبد الله سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو لاري شونې بولی. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستانی چارواکو په خپل سرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخې تورن کړی دی. د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخاور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تک د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کی.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوی چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري، خو د دې خبره مقابل لوري له بیلابیلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اشکړي. پاکستان هم لدی مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغند رول لوبولای او غواړي افغانستان سوکالی ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وربشو کندوز ته، په کندوز کې د هغو ماشومان شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بی پلاره کړی دي. یو شمیر لدی یتیم ماشومان څخه غواړي هیواد کې دي جګړې بند شي، څو نور ماشومان د دوی په څیر به سرپرسته نشي. د ازادي راډیو خبريال د زینو دغه ماشومان سره خبري کړي او دا راپور راسته ولای.
په کندز ولایت کې د زمير مادر پونم یو خونځي کې یو سل څلويختنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یو وړه برخه ده چې په وروستیو دولس جګړو کې پلرونه او میندې د لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید مونږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ مونږ نه غواړو، نه دې چا هینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که مونږ پلار وای مونږ محبت راکوو، مونږ بیا چیرې چکر بی ولو، مونږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز اسکلن از دکون کې سارا وای.
نو سارا زه مکتب زویر ماده ته داس وای موږ سول غوالو، موږ قسم نور روانان یتیمان نسی، موږ طالبان اصل غوالو، موږ امنیت غوالو، طالبانو اسکلان موږ اصل غوالو.
څوار لسکلن قدرت الله وای نه غوړي نور ماشمان دی دوی په برخلیک اخته او به پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځیدلې وی ویل جګړو زورولای او د پلار لمینې به برخه کړای دی.
منګه نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګه طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګه صلح غواړو.
د یو شمیر دې ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری یې داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری یې د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل،
موندا جان سړی سویاستو بس صلح تیاست، طالبانو دولت بس صلح وکي، بیخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څوک مړ کیږي، هر څوک خپل پلارنه لاس ورکړي. جنگ یو ډیر بد شی دی، انسان خپل پلار او مور لاس ورکړي جنگ داس شی.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون یو سل څلوېښت تنه یتیمان روزل کیږي. د دې ښوونځي مسؤول ذبیح‌الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل، دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بیې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سوانده ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګه کې یو سلو سلويخ انجینی او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي دغه پرورشګه اته کله کې چې کندوز کې فعالیت کوي دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا په لارونه په جنگونه کې وژل شوی دي او به سرپرست دي
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د خونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې وصول الله ستنې یتیمان وسیږي دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
آزادی رادیو ته غواګاست د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د اوسنی اوربند څخه باید پوره ګټه واخیستل شي. ښاغلی محمد قاسم حلیمی پرون د آزادی په سپو کې پروګرام سره خبرې وکړې او وی ویل خای زینی کړی لدی لندمحالی اوربند سره مخالفه وی او غواړي چې دغه اوربند خراب کړي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلی حلیمی سره مرکېته
کې تجربه د شخو دل د چې د خونه نتایج په مقابل کې جني احساسات راو پاره د خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړي فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بنجان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږدې مودې لپاره تمدید نک شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شیخ وته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ مسره پاتې نه دي یو خور و ډیر جنگ به کاونه دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات او چاوتو چې خور ولې دومره کړتېږي و درته شي زه نه کړتېږم خلق مې کړتای دلته دغه د تیر اوربن نه د شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي خلګي جنگي خلګي نه پرګريس یو بل کورته سره ورشي خلګي نه پرګريس په جمعات کې سره ور کېني کله خو مونږ ولې د لسمره مینه محبت هغه د خوشحالي او کې چې په تیر کوښنه اختر کې و به دي شاید د غم له کنه ځکه وي کمې بنوي
یو څه وضاحت ورکې تو کې نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه تر شي منګ هر کله ورته ځکه بل اخر د دې خاورې بچای دا منګ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله منګ خلک غوي ته ورجی منګ په یو ګوښه دوی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت اما دوی خبر اعلانه کوي ورته ویل شي نه د دې خاطر باندې شي مینه زیاته نشي نفرت دوام وکي نو یو د بل ساحو ته مسره ورځي
ولسمشر په استناد د سیمې اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولي اوربند تمدید نشي
یو دا د سیمې په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع را اجماع شوی ده او ک نه د طالب په مقابل کې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده زه به فکر وکم چې ګوندوی هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل لږ سره کومک او بصراحت باندې وایم اما نن شي غوي پوښتنه چې نه هغه وځي د دې تشويش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ژوند کوي زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرځيږي دوی هم سولته لا سلوک کې سوله اخیری حل ده اما صرف دومره فرق به شي کومګه نا وخت ورجو ډیر قرباني به مورکړي چې زر ور سود یو څو مسلمانانو ژوند ته نجات ورکړي زه مایوس نه يم او مایوسی شران هم نه روا ده ولی زه فکر کوم په منطقي پالیسی تغییر کړی ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مسمرې او با نتیجه به خو د دې په خاطر باندې شي بیا هم جانب مقابل یوازنه شي چې پلاس کې لري هغه جنگ ده نو ډیر امیدوار نه شي دغه اوربند به تمدید
ازادي رادیو ته غوږی است د افغانستان د هر اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده چې د اوربند پاړه خبرې کړې وې. پام دې سره سیګو د پروګرام خبری برخه پای ته تر لاندې د میورسته به د ازادي رادیو مجلې خبرونه واوري.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځي او د نوې نصاب په اړه راته غږیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوې دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوې دي.
په هان رازقي نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلې تیر کړی دی. دغه تبدیلی او تبدیلی دا دې باید شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځي او د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دانی وکړه ډیره کیږي چې نیمګړتیاوي پکې ډیره او د اوس وخت لغښتنو سره برابر نه دي. خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې د ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو لوی لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته بولم. اسغم صاحب ک لومړی دار ته وای چې په نوې نصاب کله کار پیل شوی.
سلامونه. په نوې نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسې کار روان دی چې په دې ترڅ کې لومړی د نوې تعلیمي نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو. بیا تر هغه وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړی نه تر دولسم صنف پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تالیف شوي دي، خو اوس یوازې مسودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي.
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې د دقیق ارقام راته نه دی معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
زغم صاحب، په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسو په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوي سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډیره حده پورې. بله ستونزه دا وه چې تر ډیره بریده معلومات محوره یا پرپوه متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډیره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه دا وه چې په پرنسپ کې عمدتاً د معلوم محوره نصاب و، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې واده نه کوله. پر دې سربیره بل ستونزه دا وه چې هم ژبنی غلطی پکې ډېرې وي، هم محتوایی تیروتنې پکې ډېرې وي، معلومات دقیق او کره نه وو، حتی تعریفونه هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه وو. د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمی نثر په معیارونو برابر وو. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلېږي او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسې د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوی نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوي دي. همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محوره یا کمپټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بل مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بل د ذهنیت برخه یا د اټیټیوډ برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چل هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزاوي کیږي، دغه باران به هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي، هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي، د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دای مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکاروي، اوس دوی باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله ژمی کېږي بخاری ږدي، ورشي یو فلټر هم واخلي، په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایي چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې، د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي، د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په خونه او روزنه کې نوم لري لکه استرالیا، نیوزیلند، کانادا، امریکا، فنلند او دغه ځینې نور پرمختللي ملکونه دي. د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوې ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر دغسې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنی دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پای پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خامدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړی والو په ډاډه زړه بنګړی خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکو وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړی والی نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړی والی بنګړیوالی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالی نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشاله وي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالی د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډیری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ورپه لاسول.
مخکې بنګړی والی په غزنی کې ډیره زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کورو ته راتلې او بنګړی به راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړی والو له شاوخوا څخه او بنګړی به اچول. اوس دا سر ډیر کم شوی دی او هاته موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سي به راتلې، د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړی چولو، خو اوس د جنګو له امله په غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالی به ډیری خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپل دې شاهدانو چې کله به بنګړیوالی راتلې دوی به یوازې بنګړي نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فال بینی ورته وایي، دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستل یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګلو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري کړي، لنډې کیسې او طنزونه لیکلي، د لرغون پوهنې اړوند کتابونه لیکلي، خبریالي کړي، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقی نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقی دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقی نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. د هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هر د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تیر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ورته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پانتون نه ڈی ڈی آر شما، زه اکاډمی علوم ته لاړم، او هغه علت دا چې ما د پوهنوالۍ او پوهندۍ رتبې مې درته اکاډمی علوم نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیکاد وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمی علوم وم، نشرات یې ټول ماته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمی علومو ته لاړ تلی چې باستان شر د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم راوتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه سړي چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، او هغه د زامنو نمونه څه چې د حسین نمونه نه دي، نو په دغه حساب د تزوې هم زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي. نو فکر کوم نو زمینی سړي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې لیکلي داستاني د حملر ما مثلا په ژورنالیزم په حساب کې نه ده چاپ شوی هغه دی مثلا د مثال په توګه پاکستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول خارونه می په عموم کې په دوو جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هواش خارونه د تاریخ په نړۍ کې معرفي کړی دي او په مستقل ډول می په مستقل ډول می دا مثلا بامیان باندې کار کړی دي په برق نه دوه سره لیکلي دي په جوزجان می لیکلي دي په هرات می لیکلي دي په قندار می لیکلي دي همدا شور په سراتی شو یو اځ په غزنی باندې او په لوګر باندې دا غزنی باندې فاتح او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې می لیکلي دي په نګرهار باندې می لیکلي دي په کونړ باندې می لیکلي دي نو بنا ټول خارونه ما مری فکرې دي چې زما په خپل د سر علاقه باندې ډیر زړه ته پزیر چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړو او دوستانو ته تشویق کړو ما نو په دغه مې هم ما ډیر کار کړی خاص کر کې هم مثلا کتابونه لرم چې لاغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې دغه لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی وزارت دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسته هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپیان دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نور خواو ته تللی
هندا په خپل هغه پښتنه چې باید هغه څو چې زما سره وګوري باید هغه پښتنه زمانه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقصه لویه ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دیدی وای د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز دی، زما د طب سره څه مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډور ته، لیوای سواب کمانډور د ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبوري ما په طب کې بس تحقیق کړی دی. که نه په نورو رشتو کې هم تسې مثلا زه کتابدار شوی یم په حربي پوهنتون کې، شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو، ما خو کتابخانه نه وس یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله، ان زما ژوند دې ته مجبوره کوم چې زه څه ولیکم. نو زه ژوند رور مثلا سانسوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پنه پیږي په سانسوري نظامي، او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتسب ما د سانسوري نظامي مقرره ولیکله په وزارت سیاسي کې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نفاسه چې سانسوري نظامي اوس هم څوک پنه پیږي هغه وخت هم پیڅو نه پیږي. ان دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې ته مودې ته سانسوري نظامي وم او مجبور دې دقیق کې کار وکړم. همدا چې زه هر چی ته شویم ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسي کې ما خو د بستان شناسي په اندازه نه درلودې کنه او مخکې به مطالعه نه لرله، مګر زه ولې بستان شناس شوم؟ خوشبختانه هغه دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسو او په دې رشته کې رسېدل زما دی ځکه ما تجسس کړی دی، ما ځان پکې رسولی دی. نو دغه ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقه مندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب او کتاب لیکلو باندې اختوم، نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاندې رفه شوې ده یوازې علت په همدې شي باندې.
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کولا چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلودا د غوندو پاړه کراته وای؟
زه عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیسیم نه هغه وکړي چې عسكر لپاره اجازه دا وکړي چې اشتراک وکړي 15 کال حبس ورکول کی. ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی مینا د دغه شي نه نیمه ډارېدلی. نو ما کو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه په خپله په رادوي کې په ځای کې د وسني تعمیر کې افغاني کې نه دلته به ځایرېدله، ما په خپله اواز په ژوندي توګه باندې دا کوه. نو بنا ان هلته زه د سپینګرو ډېر قدروم، نو بنا ان هغه خلکو چې زه نازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګرتوب کې مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه نو لږ شانه متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید د سپینګرو له قدر وکړي احترام یې وکړي ولو که هر څنګه مثلا که زما نه هر څوک مخکې زه په خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکې ځکه د وخت قضا ده مګر د دې په خوا کې خو داسې خو زما احترام ولري که نه
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې
دا شعر د سلیم د شعر په اکتفا دی سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي تورې تیرې کړه ماله خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم د وصال شپې کړه ماله خوب راځي د خوږې مینې په لولو لولو کې د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ماله خوب راځي زوزانو ډډې سوري کړي راته زوزانو ډډې سوري کړي راته لیچې پستې کړه ماله خوب راځي تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی پوره وعده کړه ماله خوب راځي د پلوشو په غې کې وامې چوا د پلوشو په غې کې وامې چوا ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم سبا له تلونکی په اوږده سفر یم لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي لا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی لا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي
ډېره مننه استاده
تاسو نه هم مننه
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپل خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې دا نومیالی کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پختنه انجلی په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلی مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غریو واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وځړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژوند ایستلې یم ذهن مې نارامه دی شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندی نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته قتل استاد وویل که ستا غونډه در پسې جړلای وو با موجود به وو خو اوس نشته نجلۍ هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زبروي نجلۍ غریو واخیسته بے تفاوت دی ارزخ نه راکوي ما ته وګوري نور انجنو ته ور وګرځي خبرې ور سره کوي خاندی زړه می وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له زورې دا خوند اخلي دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بر را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي غلی شو ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې بمړی خدای به خبر هم نه وي. هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژوند یې وباسه، وی ازمایه. ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ورواخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیوه. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره.
درویش کال مخکی یعنی د 1320 مریض کال د غوایی یا سور میاشتې په اتمه نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ارواښاد ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریک دا چې دا سپینی مرغۍ والوزی، لاړی شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلی شي ښایسته شي امیلونه شي، ښکلی شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، او مخی سینو کې ګلالی بچی، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریک دا چې دا شنو جلګو کې وځغلی، پیغلی د هوسیو د دامان پلور، واړوی پیکی د شنه اسمان پلور، وخاندی راتاوی شی مستی وکړی، ورغړی نخری وکړی خوخی وکړی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریک دا د غنچو په لمن پری وځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریک دا چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، گور دا بی ژبی مرغان مولا، نه چه کوم وړ بچه بی مور شی، ته هم گور پلاری او بچه لری، پیغل لور خایسته زوی گلاله لری، درد لری ارزو لری زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پام کوا ماشې ته ګوتې مه وروړه، پریک دا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلی شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، او مخی سینو کې گلالی بچی، سپین سره مخو کی زرکنی بچی، پام کوا ماشه تا گوتی مور وڑا. ګرانو اوریدونکو د دې ونی ازادي رادیو مجله په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
محمد بیرمکڑے لہچ خانے پیشوادی محمدی بیرمکڑے لہچ خانے روزی دی سخبنی تلاوت ہے پخرانے آخری مبارک شہر ہے